السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان امنیتي مقامات چې په کندوز کې له تیر ماښام راهیسې ډېرې سیمې نیولې دي او د مقاماتو په خبره طالبان له کندوز ښار څخه په تیښته کې دي. په عین حال کې دا هم اوري چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا منلی چې د شنبه پر ورځ په کندوز کې پر ملکی روختون حمله تیروتنه وه او دا برید د امریکا د پوځي قرارګاه په پریکړه ترسره شوی دی. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ښار زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او افریقا د شمال په هیوادونو کې د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل د کندوز سیمه چارواکي وایي چې افغان سرتیرو د کندوز ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل بالاحصار ازادي واډ چهل دختران جاده ګلتیپه هغه سیمې دي چې افغان ځواکونو د وسلوال طالبانو څخه بیرته نیولې دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات په احتیاط سره پرمخ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ښار د نیولو په اړه زد او نقص راپورونه موجود دي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د کندوز ښار زیاتې سیمې د دوی تر کنټرول لاندې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې پر ملکي روغتون په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل سول او لسګونه نور زخمیان سول چې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه ټولنې کارکوونکي هم پکښې وو. جنرال کیمبل پرون سه شنبه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه چې پر دې روغتون حمله تیروتنه وه او د امریکا پوځ هیڅکله پر یوه طبي مرکز حمله نسي کولای. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پوله هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته تړل سوې وې بیرته خلاصې کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ویان محمد اوغلو خواجایف څرګنده کړه چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته د دریای پنج روزي وای او د تاجکستان په دروازه سیمه کې د اشکاشم لارې تړل سوې وې. اوغلو خواجایف څرګنده کړه چې دا لارې ټولې بیرته پرانستل سوې دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په اګست کې وویل چې د سختدریزو ډلو یو شمیر وسلوال غړي د افغانستان په شمالي سیمو کې د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو ته ورتښتېدلې دي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور موروزو فرونسی شنبه وویل چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د روسیې پوځي تخنیکي مرستې ته اړتیا لري. ایګور موروزوف د افغانستان د سنا له یو شمیر غړو سره لیدلی او پرون یې د سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان ملي شورا په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو کلک ملاتړ کوي. د موروزوف وینا امریکا د افغانستان له پوځ سره د روسیې هیلیکوپټرو اخستو کې مرستې بندې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت دې مخکې موافقه کړې وه چې روسیا به د پوځي پیلوټانو په روزنه د پوځي هیلیکوپټرو په برابرولو او نورو جنگي مهماتو پور کولو کې همکاري وکړي. د روسیې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د غړي په وینا د افغانستان د پارلمان غړو شکایت کړی چې د امریکایي قواوو په حضور کې د افغانانو ژوند تغیر نه دی کړی او د امریکا پوځ په دې هیواد کې د خدمت تیاری نه درلوده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 414 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د دې ادارې په وینا پر ایران د بندیزونو له لرې کېدو سره به د تیلو او نور موادو صادرات زیات سي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د روان کال په دوبي کې موافقه وکړه چې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودیدو په مقابل کې به پر دې هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د روانې میاشتې په پیل کې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ او ویې ویل چې د ایران د اقتصادي فعالیت له پراختیا سره به د ټولې سیمې اقتصاد وخوځېږي. ریپورټ وایي چې د عراق، لیبیا او یمن په څیر بحران ځپلي هیوادونه به راتلونکی کال اقتصادي وده وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیری نسي زغملی. اردوغان پرون سه شنبه په بروکسل کې وویل چې د ترکیه په څیر ملګري هیواد له لاسه ورکول به روسیې ته ستر تاوان ورسوي. د ترکیه حکومت په خپل هوایي قلمرو د روسي الوتکو د دوه حملو خبر ورکړی او په دې اړه یې په انقره کې د روسیې سفیر دوه وارې احضار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلي دی چې د ترکیه پر هوایي حریم د روسیې د جنگي الوتکو تعرض د منلو او زغم وړ نه دی. د بوسنیا یوې محکمې څلور تنه د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو محکوم کړل. دا حکم د هغه قانون پر اساس وي چې تیر کال په بوسنیا کې له افراطي ډلو سره د ځوانانو د مخنیوي لپاره جوړ سوی و. د بوسنیا هرګزوینا دولتي محکمې پرون دوه ځوانان چې غوښتل یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش سره یو ځای سي په یو کال باندې محکوم کړل. هغه سړی چې سوریې ته د تګ د امکاناتو د برابرولو په تور نیول سوی و په درې نیم کاله باندې او د دوی تمویلونکی په یو نیم کال باندې محکوم سوی دی. د بوسنیا د نفوس تر نیمایي زیاته برخه مسلمانان دي. د دې هیواد پولیس اټکل کوي چې په تیرو دوی کلونو کې لږ تر لږه 200 کسان سوریه ته تللي او له دای سره یو ځای سوي دي. په دې کسانو کې 50 تنه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي او 30 تنه یې وژل سوي دي. او امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پر مخکني مشر جان آش تور لګولی چې له یوه چینایي پانګوال او ځینو نورو کسانو یې 1.3 میلیونه ډالر رشوت اخیستی دی. د نیویارک څارنوالانو پرون سه شنبه وویل چې آش په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه له خپل موقفه ناوړه ګټه اخیستې او د دولتي قراردادونه یې یوه چینایي شرکت ته ورکړي چې نور چینایي شرکتونه یې ملاتړ کوي. پر آش تور لګېدلی چې په وروستیو دوه کلونو کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشر و د مالیې له ورکولو پټ سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې دې معلوماتو سخت اټکان ورکړی او خواشینی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واریدل. په کندوز کې افغان امنیتي مقاماتو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له تېرې شپې را په دې خوا د کندوز ښار ډېرې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي، خو په سیمه کې د خلکو وضعیت ډېر خراب دی.
څښاک اوبه لږ دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. هغه کوچنیان یې ناروغه څه دي، دوغله سوالۍ نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تېروتنه وه او حمله د امریکایي ځواکونو په پریکړې سره شوې.
To be clear, the decision to provide aerial fires was
دا وضاحت لپاره دا باید وایم چې د هوایي ملاتړ پریکړه امریکا کړې وه او د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې دا پریکړه شوې وه.
دا هم ورو چې د کابل مطبوعاتو نن څه لیکلي دي او له دې هم خبرېږي چې د سرپل امنیت قومندان وایي د دې ولایت د کوهستانات ورسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. اروپای ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کړل او د ګوړې اچار خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي او په اف ام سل 0.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په تېره خپرونه کې مو په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره د کندوز د وضعیت په اړه خبرې وکړې. افغان مقاماتو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له تېرې شپې را پدې خوا د کندوز ښار ډېرې برخې له طالبانو پاکې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي چې په کندوز ښار کې وضعیت ډېر خراب دی او خلک له راز راز وژونکو ستونزو سره مخامخ دي.
د کندوز د امنیت قمندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د ښار ډېره برخه ونیسي، یعنې د خاصنۍ سیمه، د کوټې ګرد سیمه، د زاخیلو سیمه، همدارنګه د چلبخران سیمه، د ازادۍ واټ او دې خواته د بالایسار سیمه، د ګلټېپه سړک، دغه سیمې ټولې د ویل چې د کنټرول لاندې راوستې دي او طالبان د ښار څخه د تښتېدو په حالت کې دي. د سبب حسیني دا هم وویل چې دوی دغه عملیات ډېر په تدریجي شکل او په احتیاط سره پر مخ بیایي، ځکه چې په کورونو کې اکثره خلک میشت دي او همدارنګه چې دا سیمې وي چې وسلوال طالبان ملکي کورونه د سنګر په توګه استفاده وکړي او خلکو ته زیان ورسېږي.
آریان صاحب، وسلوال طالبان هم په ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې خپروي چې کندوز ښار ځینې برخې دوی په لاس کې دي. افغان حکومت هم دا کوي. په منځ کې د کندوز د ښار د خلکو وضعیت څه ډول دی؟
په دغه لس ورځني جګړې کې په کندوز ښار کې په واقعیت کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده، همدارنګه خساري تاوانونه مو ته اوښتي دي. خو تر اوسه پورې داسې رسمي منابعو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان وژل شوي دي او څومره کسان ټپیان دي. خو دا داسې ویل کېږي چې اوس هم د کندوز په واټونو کې په کوڅو کې د انسانانو جسدونه پراته دي. هلته څوک نه دي توانېدلي دي چې د خپل دغه جسدونه واخلي، خاورو ته وسپاري. همدارنګه له سیمې څخه اوسېدونکي وایي چې دوی له ډېر بد وضعیت سره قرار لري. د څښاک اوبه نشته دي، خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، هلته کوچنیان یې ناروغه شي دي، دوغله سوالی نه لري چې له کور څخه ووځي یا روغتون ته لاړ شي. او تېره ورځ د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صاد مختار ویلي چې دوی د روغتیایي یو ټیم سره له کابل نه حرکت کړی چې کندوز او زوی روغتون ته راشي، ځکه له دغه جګړې له امله زیاتره ډاکټران د کندوز په د سرحدو ډاکټرانو روغتون کې دلته ووژل شول او یو تعداد یې له کندوز څخه تښتېدلي دي.
د کندوز د امنیتي وضعیت او د دې ښار د اوسیدونکو د حالت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال رپورټ واورېده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کمبل وایي د شنبې په ورځ په کندوز کې پر ملکي روغتون حمله تېروتنه وه. کمبل چې پرون یې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې، ومنله چې په کندوز کې د بمبارۍ پرېکړه د امریکایي ځواکونو د قومندې په مرکز کې شوې وه. فرشته جرالزی او په دې اړه نور جزئیات.
جنرال جان کمپل وویل چې په کندوز کې پر روغتون بمباری تیروتنه وه او د امریکا پاوځ هیڅکله په همدې ډول پر یو روغتیایي مرکز حمله نسی کولای. په کندوز ښار کې د شنبې په ورځ پر ملکي روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول، چې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې مرستندویه ټولنې کارکوونکي هم پکې وو. جنرال کمپل دا حمله تیروتنه وبلله او ویل
To be clear, the decision to provide aerial fires was
There was a hat lapara. Da baid wayam chi da hawaim la tar preka America karewa. Aw da amerikai zwa kuno da komande pa markaz ki da preka shawewa. Ya urukhtun pa tir watana ki wishtal shu. Mush ba hits kala pri urukhtiyai markaz am di hamla wun kro. Khoda be sarhada doktorano da nariwali cholani da operation mashri Mini Nikolai پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په کندوز کې د جګړې ټولو خواو ته د دغه روغتون په اړه معلومات ورکړ شوی وو.
Location of this hospital was well known, was well communicated to
د روغتون موقعیت ډیر څرګند او موږ ټولو خواو ته معلومات ورکړي وو. موږ ټولو ته موقعیت څرګند کړی وو، طالبانو، افغان او ائتلافي لوري ته. دا روغتون څلور کاله په همدې سیمه کې وو. دا لوی روغتون دی، خلکو ته معلوم دی او واضح لیدل کیږي. نو پر داسې لوی روغتون حمله که چیرې بل ثبوت نه وي، زموږ له نظره جنګي جنایت ګڼل کېدلی شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش آرنس پرون وویل چې تر پیښې وروسته لوړ رتبه امریکایي چارواکو د دغې ټولنې له مسؤلانو سره خبرې کړې دي. میرمن مینی دا ادعا چې پر روغتون بمباري پر وسلوالو طالبانو د حملې لپاره شوې د خندا وړ وبلله.
Claiming that they were targeting fighters is not proven by the facts.
د دې ثابتولو شواهد نشته چې دوی پر طالبانو حمله کوله، نو دا یو مسخره ادعا ده. موږ کارکونکو د ډزو یا د راکټ د چاودنې هیڅ ژغ نه دی اوریدلی چې په روغتون کې د وسوالو د وجود څرګندونه وکړي. روغتون څارونکي درلودل او شاوخوا یې موانع لګول شوي وو. په روغتون کې یوازې ډاکټران او کارکونکي وو چې په حمله کې هم یوازې همدا کسان وژل شوي او زخمیان دي. سپینې ماڼۍ پرون په کندوز کې پر روغتون حمله ستره غمیزه وبلله. وی ویل چې امریکا د ملکي خلکو د امنیت لپاره هیڅ ډول امکانات نه سپموي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل وویل چې اوسمهال په دې اړه د امریکا، ناټو او افغان حکومت څېړنې روانې دي. کمبل تر دې وړاندې ویلي وو چې په کندوز کې هوایي حمله د افغان ځواکونو په غوښتنه سوې وه، او که په دې پیښه کې د امریکا د پوځ تېروتنه ثابته سي، له عاملینو سره به یې حساب وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو هم د کندوز او ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل تورمان دا مطبوعات لوستي.
کابل چپ نننیو ورځپاڼو نن هم تر ډیره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې آیا کندوز د دښمن اصلي موخه ده که انحرافي؟ په سر مقاله کې راغلي چې ښایي وسلوال مخالفین په دې هڅه کې وي چې په کندوز کې افغان ځواکونه بوخت وساتي، یا هلته ډیر ځواکونه ورشي او په ډیرې آسانۍ سره په بل ځای کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دې مسلې ته په کتو سره باید استخباراتي معلومات په کافي کچه راټول او بیا د مخالفینو د ځپلو لپاره په تدبیر سره عملیات وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولایتونو د سقوط هڅې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. سرنوشت یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې په هیواد کې د ناامنیو د وروستۍ څپې طرف پاکستان دی، او په دې ډول غواړي چې طالبان د یو ځواک په توګه مطرح او افغان حکومت اړ کړي چې له هغوی سره د یو ځواک په توګه د سولې خبرې وکړي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي. سرنوشت د همدغو شنونکو په حواله لیکلي چې طالبانو ته په نوي جنګي پلان کې د ولایتونو د سقوط اجنډا ورکړل شوې تر څو له یوې لوري تبلیغاتي برخه پیاوړې وي او له بل لوري هغوی یو ځواک وښودل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ویلي که له طالبانو سره سوله ونه شي هغوی به طالبانو سره یو شي. د مطلب د لیکونکي په وینا د راحل شریف دغه خبره یو دوه اړخیز هدف لري. که افغان حکومت له دې ټولو وروستیو جریاناتو او درنې مرګ ژوبلې وروسته بې قید او شرطه له طالبانو سره د خبرو او سولې پروسه له سره پیلوي، دا به د پاکستان ډیر لوی بری وي. د مطلب د لیکوال په وینا د دې پیل له ولسمشر غني تر نورو چارواکو پورې د پاکستان په اړه نیول شوی دریځ او څرګندونې بې معنا کوي او پاکستان ته برات ورکوي چې نه له طالبانو سره ملګرتیا لري او نه د وروستیو مرګ ژوبلو مسؤلیت دوی ته راجی دی. خو د لیکوال په وینا که دغه پروسه پیل نه شي نو مرګ ژوبله به دوام وکړي او پاکستان به بیا د راحل شریف پر همدې خبره استدلال کوي چې موږ پر افغانستان غږ کړی و، د سولې بهیر پیل نه شو او طالبان په داعش ورګډ شول او نور زموږ له اغېزې وتلي دي. د دغه مطلب د لیکونکي په وینا دا هغه ګواښونه دي چې باید جدي ونیول شي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د سرپل امنیت قمندانۍ وایي د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر شر عملیات پیل کړي. د امنیت قمندان جنرال محمد آصف جبارخیل سره زمونږ همکار نوري اس نوري مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا څلوېښت غړي وچل شوي دي او یو شمېر نور اسیر شوي. آیا ستاسو ځواکونو ته د تلفاتو شمېر هم دومره دی؟ ښاغلي جبارخیل په ځواب کې ویل
ما ویل چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته، تروسه پورې چې کوم کسان اسیر دي او یا دي هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قمندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه موږ په مجموع کې لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
بلې، هغه فعلاً د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت نه قم نشیني کړی ده او بیرته مرکز ته دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعاتو نه اووه کسه ټپیان دي وزیرانو هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړي د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نوو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه ده درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه د همدغه ځواک تشه ډېره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم، کافی اندازه هوایی ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان ورسیږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. ځینې مشکل چې ده د افغانستان په اردو کې، د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسیږي یا په لاره کې دي؟
موږ وروسته پلان آمده که موږ اوس نور قوتونه هم غوښتي، تقاضا هم کړې چې کومکي قوتونه راځي، بیا په مجموع کې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي
او جبرخیل صاحب حقبین سرپرست والی دا خبر هم کړی ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډیر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، د کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکاو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو. داسې نه چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل تشلادات، خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب داخلې ته مو هم رسولې، مقامات په جریان کې ده، ټول پولیس عام وزارت داخلې ته، اردو وزارت دفاع ته، امنیت خپل بخش ته، والی خپل بخش ته موږ هم مشکلات را رسولې ده چې دغه موجوده قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت د ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسیږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجې سره وشو کولی، علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت یو مردم
جبرخیل صاحب یوه بله پوښتنه، د کندوز له پیښې سره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې اکثرا خلک راپاڅېدلي دي او وایي چې موږ غواړو چې د خپلو سیمو د مرکزونو امنیت ونیسو. په بغلان کې هم خلک راپاڅېدلي دي، داسې په نورو سیمو کې هم. آیا په سرپل کې هم تاسو د خلکو د ولسي خلکو داسې خوځښت لیدلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟
ولسی خلک دا مردم خیزشی په نوم باندې دا خلک هم دلته پاڅېدلي دي، دولت سره خپل همکاري اعلان کړ او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجیه کړي دي او دوی خپل آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل د امنیتی حالت په اړه مو د دې ولایت د امنیت د قومندان څرګندونې واورېدې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د اعدام د سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د سه شنبې په ورځ له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د مجرمانو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د اعدام سزا عملي کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دې موضوع ته په اشاره سره وویل، تجربو ښودلی چې اعدام او یا د مرګ نورې سزاوې نسي کولی په یوې ټولنې کې جرمونه راکم کړي. د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د خپلو خبرو په دوام وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې د تاوتریخوالي کچه خورا زیاته ده او د اعدام سزا به د تاوتریخوالي موجوده اندازه لا پسې زیاته کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to Afghanistan.
دوی زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی راکم سي، نه ډېر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي چې د تاوتریخوالی د کمولو لپاره غوړي اعدام بند کړي. د همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا وځنډوي. د اکتوبر لسمه په نړۍ کې د اعدام له سزا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې لا هم د نړۍ په څه باندې 500 هیوادونو کې د اعدام سزا عملي کیږي چې تر ټولو زیات موارد یې په چین، امریکا، ایران، سعودي عربستان، شمالي کوریا او پاکستان کې دي. خو پاتې هیوادونو یا د اعدام سزاوي په خپلو قوانینو کې بندي کړي او یا یې هم ځنډولي دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې یو شمېر کسان اعدام سوي او یا هم د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. په دغه هیواد کې کابو یو کال مخکې 15 تنه په کابل کې د غلاو او جنسي تیری او د حبیب استالف په نوم یو تن د انسان تښتونې په تور اعدام سول. دغه راز څلور تنه نور په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په تور د لومړنۍ محکمې لخوا په اعدام محکوم سوي او د سترې محکمې وروستي حکم ته انتظار باسي. خود حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي تر هغو چې د افغانستان په قضایي او عدلي نظام کې شفافیت رامنځته نه سي، دا به غوروي چې د اعدام سزاوي وځنډول سي.
په افغانستان کې خپل سیستم د عدلي او قضایي، حتی تنه قضایي هم نه، چې په هغه کې پولیس هم راځي، څارنوالي هم راځي او محاکم هم راځي. دغه ارګانونه خورا تر اوسه فاسد پاتې شوي دي. دولمدی لپاره دغه لامل یو وجه ورکوي چې رښتیا هم دلته کېږي چې غیر عادلانه اعدامونه وشي او عدالت پخولند.
شغل رنجبر دغه رضوایي د اسلامي قوانینو او د افغانستان شرایطو ته په کتو په هغه صورت کې چې د مجرم جرم مشهود وي او کافي اسناد موجود وي، نو د اعدام عملي کول یو اړتیا ده. کارپوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قانون حاکمیت ته کار وسي او له فساد سره جدي مبارزه وسي تر څو عدالت په بشپړه توګه عملي سي او په ټولنه کې له جرمونو سره هم مبارزه وسي.
کچیرته ما بیرته تاجکستان ته ستنه کړې نو اسلامي دولت ډله یا داعش به له ما انتحاري برید کون کې جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکۍ ښځې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې وه او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې رپورټ کې د ښځې داستان راخستی چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
یوه ځوانه تاجکۍ ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوې، ادعا کوي که چیرې له تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکی ترې جوړ کړي. دا څرګنده نه ده چې 28 کلنې مرجانې الا نظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروق یې تنا پرېښوده. فاروق د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروق وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسې نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطي په یوه کمپنۍ کې ځانته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړی د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه وویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوه، خو په دغې فیصلې ډېر ژر پښیمانه شوه. تقریبا دو اونۍ وروسته لدې چې سوریه ته ورسېده د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویبسایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان الله نظروا خپل خاوند ته ویلي چې یو بل ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریې ته ولاړه شي نو ښه تنخوا به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو اوه پنځه او دوه کلن دي له مسکوه بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الله نظروبا د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلي. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي او ورته وایي که چیرې یې په کور برید وشي نو ځان دې والوزوي، خو په تعرضي انتحاري بریدونو کې له ښځو کار نه اخیستل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبر نو لنډیز اورو.
د کندوز سیمې چارواکي وایي چې افغان سرتېرو د کندوز ښار زیات سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل وایي په کندوز کې په روغتون هوایي حمله تیروتنه وه. د تاجکستان حکومت د افغانستان پر پل هغه درې سرحدي لارې چې پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته تړل سوې بیرته خلاصې کړې. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د ایران اټومي موافقه به راتلونکی کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال په هیوادونو کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سوریه پولې ته نږدې پر خپل هوایي حریم د روسیې د الوتکو تیاری نسي زغملی.
د کونړ په مرکز سادآباد کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو د هغوی د درملنې مرکز له اتو میاشتو بندېدو راهیسې یو ځل بیا په کار پیل وکړ. په دې اړه روح الله انوري رپورټ برابر کړی دی.
پورا اته میاشتې وړاندې په کونړ کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو له امله د ډي ای او یا د وړتیا او پرمختګ د بیرغونې مؤسسې خپل کارونه بند او د معلولو د درملنې مرکزی وتړلو چې ورسره زیات معلولین ستونزو سره مخ وو. د کومو کسانو چې په یاد مرکز کې درملنه شروع شوې وه هغه هم په نمایي کې پاتې شوه. هر چا د دې وس نه درلود چې د پاتې درملنې د پاره جلال آباد یا کابل ته لاړ شي. د معلولینو د اتحادی ازادي راډیو او نورو ارګانونو په پرله پسې هڅو یو ځل بیا مرستندویان دې ته چمتو شو چې د ډي ای او مؤسسې سره مرسته وکړي او هغوی خپلې چارې بیا پیل کړي. د څوکۍ ولسوالۍ د کنډړ اوسیدونکي پنځه کلنه برېښنا چې د پخو پنجې کږی وي هغه سره راغلي نیکي ازادي راډیو ته وویل پخوای په همدې مرکز کې درملنه کېدله، تر ډېره ښه شوې وه، خو کله چې مرکز وتړل شو څو ځلې اسدآباد ته راغلل، خو ورته به ویل کېدل چې مرکز بند دی او نورو ځایونو ته یې د تګ وس نه درلوده. هماغه و چې د برېښنا د پخو ستونزه زیاته شوه.
چې پیدا شوله پنج یې وه خو شاته ګرځېدلې وه، شاته ورونې مخې ته مخې شاته وه او پوندې نه وه. دا په درېیم عملیات کې د ډاکترانو د خوا کومک وشو، هم د دې معیبینو شخانی او دا پنج یې پیدا شوه. پخې وسیده ده دیجې هم د زنګانه سترګې د اړوکې پیدا کړی دی، اوس صحیح حرکت کوي، خو دا درې میاشتې بنده وه. دا څنګه ډېر مشکل سره مخ وو. دلته چې راغلو هم دوی بند وو، موږ مکتوب ونه کولای شو چې واخلو او ننګرهار ته لاړ شو. زموږ د مریض په خفم دغه کې بېته خرابه شوه. دا پنجه ګوري دا د شي وه، څوک پرې نه پوهېده چې دا معیوبه ده، بالکل خاوه. نو بېته هم راوړو دا قالب کې بیا جوړش.
څو تنه نور ماشومان هم راوړل شوي چې څو یې کاغه لاسونه او پوخې عادي حالت ته راوګرځول شي. په مرکز کې ډاکټر فداګل ناروغان معاینه کوي او هغوی ته د اړتیا وړ مشورې او وسایل ورکوي. هغه د برېښنا د ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جنی چې کوم دا یو چې کله ماشوم پیدا شي بعضې سو شکل به خوک پیدا کیږي. نو دا تقریبا د نن نه یو دوه کاله مخکې دلته راغلې وه. یو څه تداوی نه پوهېږم په جلال آباد کې هم کړې وه، خو بیا ورته مونږ تداوی شروع کړه. نو هغه پلستر یې ورته وکړه، پلستر نه وروسته مریض قالب چې مونږ مکمل اصلاح کړ. خو کله چې زموږ پروګرام بند شو، اوس چې مریض د پښې ته ګورم، هغه سو شکل چې کوم مخکې وو هغه سو شکل بېرته مغه خپل ځای ته رارسېدلی دی. نو دې لپاره اوس مونږ بېرته یو ترتیب برابرو، دا به کوو. دا پلستر به ورکوو، پلستر نه به وروسته تا یو قالب جوړو شو. قالب سره دا مونږ اصلاح کړو، جوړې دا مخکې مونږ ډېره ښه اصلاح کړې وه، ډېره ښه جوړه شوې وه.
ډاکټر محمد اسماعیل وای دوی ته هر ورځ تر شلو پوری معلولین راځي. دلته یا درملنه کیږي او یا هم ورته د مصنوعي پخو او لاسونو پرزي ورکول کیږي.
تقریبا پورس کې د شل پنځه نفر مراجعین دلته تداوی په خاطر باندې مراجعه کوي. د دې لپاره ډېر زیات ستونزې وي. کله دغه یو مریض ورور چې یو معمولي وړې جوړه ته ضرورت و، هم دی به ننګرهار ته تلل یا به کابل ته تلل یا پېښور ته تلل، اوس انشاءالله دغه ستونزه.
د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن وای دوی اولس د مرکز په پرانستلو خوښ دي او له هغه چا مننه کوي چې د دوی ستونزې اړوندو ادارو ته رسولي دي.
اوس الحمدلله ورکشاپ خو پوره دی، او ادا چې اوس د الوزالو دونه دغه ورکړی دی چې مخکې به ډوډۍ نه ورکوله، سر ډوډۍ پلیګرام انشاءالله شي. الحمدلله دا معلولین ټول مونږ او تاسو دوا کوي چې چا به کې الزالې کلي انوري صاحب تاسو را سره کړي مونږ کړي ټولو ته دوا کوو چې د یو معلول پرده په دلته خوندي شوله.
هغه وای په تیرو اتو میاشتو کې دوی ډېرې زیاتې ستونزې درلودې. د یو نټ او یوې جرابې پسې به ننګرهار ته تلل او په زرګونو روپۍ به یې لګولې.
چې د یوې جرابې دپاره به زر روپۍ لګولې ننګرهار تا پته. یو جوراب په شل روپۍ قیمت لري، یو جوړا مسی دا ربړونه په دېرش روپۍ یا په پنځوس روپۍ قیمت لري. معلول به دغه نه را روان شه ناړۍ نه، دلته به دا ډانګي نه و چې ډانګو کې دغه نه ګوټکونه نه سړی قدم نه شخصي. دا به جالبه ته ته دوه زره روپۍ به یې لګولې، خپل ضرورت به را پکاو. دغه شی پنځوس روپۍ قیمت لري، چپېداري او د ناړۍ معلول به دوه زره روپۍ لګولې خالي کړئ. هلته به د شپې امکانات وي به نه و، نو بس دوه درې زره روپۍ په دغه یو جوړه جوراب وتلې.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم په تیرو او روانو جنگونو کې په زرګونو کسان له خوږو اندامونو بې برخې شوي چې اوس معلول دي، او د مصنوعي اندامونو د جوړولو دغه ډول مرکز ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه می اومنی. اروپان وای چی خولینم مناسبت سیرا د کورنۍ غوړه چاپریال او د روزنې مناسبه طریقه یو موشم لپاره د پرمختګ لومړنی عامل دی. نوم د انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دو ډول لیدلی وي. شخص د کمتری احساس کوي کله چې انسان ځان کم محسوس کړي، هغه د ژوند په هر برخه کې بېرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپلو ماشومانو لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي، تورګلو، خړګلو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي.
دا او دیتا د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې زه فرشته مرسله درته وړاندې کوم پیدا کړي.
قدر من دوستانو پیروانی لحاظ خ او غرنوم دیو ماشوم شخصیت له ماشوم توبه مثبت خاطبی که چیرې دیو ماشوم لپاره داسینو غره کړو چې سم مانونه لري نو خای د ژوند په وګدو کې د ماشوم پر شخصیت بد اغیز وکړي. د خوست اوسنکی محمد شریف زدران وایي چې په افغانستان کې خلک په درې ډول نمونه غره کوي. نو موري وایي
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه، او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد باید پکې وي، احمد باید پکې وي، نه بسم الله او څو څو، مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته وویل چې اتل او یا ما او جمشید داسې نور نومونه، او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپین ګل او تور ګل او زیړی ګل داسې نومونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوو په کچاګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چازري اخیسته د یو الک نوم کټور و، او ما چې مجرده کې غږ وکړ چې کټور، ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنا نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعض نمونه متروزی چې تعجب کړم، بالکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم دی، نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ما است، شاګل نر وي.
د پکتیا اوسنکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي ښوونځي کې شاملېږي، د همزول لخوا ډېر ځورول کېږي. هغه د خپل وراره کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو، د هم صنفیانو به کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخیر راغللو پلار دی وی چې و پلاره تا په ما باندې څه نام یخی ده. د زیړاګل په یعنې په یوه اصطلاح باندې ما ته یې معنا کا چې د زیړاګل نام څه شی ده. که معنی وي ما ته یې معنا را وباسه چې زه په دې خپل نام باندې پوه شم، او که معنی نه وي د ما نام به حتماً ته بدلوي. بیا یې د پلار هر څه چې ورته ووایي چې وزویه خو مخ اوس نام در باندې یخی ده، په کلي قوم کې د همدغه نام دی. زوی یې ورته شله شلو وي چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان ایږدي، ولې که ته یې نه راته انتخابوې نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دغې خبرې ته مجبور شول، لاړلو په وزارت داخله کې عریضه وکړله، د خپلې ناحیې نه امر واخیستلو، د مکتب نه امر ورته واخیستلو، او د ده نام چې په سابقه یې زیړاګل په میرویس باندې ورته تبدیله کړلو. چون چې دا بیا هم دغه الکای به په دغې فامیل کې، یعنی په دې نورو خلکو کې ځورېده، به یې روحن په دې باندې فشار و، ولې خلکو به ورته وی چې زیړاګله، در حالې کې چې ده ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما نام میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښیږي، وایي که نوم د خپل هیواد وي او ښه معنا ولري نو په غوږونو ښه لګېږي.
نوم مې ښودل مثلا ډېډي دي اله سونیتا ده، او نه پوهېږم تیرینا او کچي وچي، کنه دغه نومونه بیا ښه نه ده. په دې څه موږ مسلمان خلکو مسلماني نوم لیکې دي. دغه ده مثلا بی بی اوا زهرا، کنه دغه نومونه مسلماني نومونه دي، غیر دغه نه نور نومونه دي، ټول مسلماني نومونه هماغه دي. بگیدی چرت یو خنوم، چرت خدا نخواسته یو بد نوم. دغه ده مثلا یو چرت زی مثلا بی بی اوا نوم دی اخلی، کنه چون را ښه سړیوان دی لګېږي، ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې، چې زه څه ښایسته نوم لرم، څه ماته بی بی اوا غږ کوي، کنه. او پاتې څه که سونیتا نومی خالی سونیتا اختی، اما دا نوم به سړی نخواښېږي.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نامې والا مور می ښایي د نوم مې روشن ده، نو پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم، ورکه یو ښه نوم به یې راباندې ښایي. ما هغه به زې مور ته ویلم، ولې بی بی اوا به دې راباندې ښایي څه ښه نوم ده، ویلې زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. نه مې خوښېږي یو دغه ټولو سرک په سرم روشن، دغه په سرم روشن، که نه دا کمپنی د روشن نه ټول چېرته یا دیږي دیده به زه مې نه خوښېږي.
روشن خو له خپلې مور نه ګیله کوي چې ښه نوم نه دی پرېښی، واورو چې خپله یې په اولادونو کوم نومونه ایښي.
د ما داسې ښه نومونه دي، یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګانو ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د وردګ اوسنکی احمد بیا د ښه نوم په ایښودلو کې د کورنۍ پوهه
ډیره مهمه بولی.
والا دا نو تعلیمات خلکو پر اړه لري چې سابق و دو خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شي ولیدل نو د غوښه نو والا که د حیوان نومو پیښول سل لکه زمری داسې نمونه یې پیښول یا بعضې نور نمونه پیښول چې د هغو تعبیر دی نشوی کولی او ډیر په دغو ګلانو پورې دا د موږ د خلکو نمونه بسته دي زیړ ګل او تور ګل او سور ګل او شین ګل او داسې دا شرعي نمونه نه دي د ما خپله په کور کې داسې واړه دي یو سور ګل نوم یو تور ګل نوم یو شین ګل یې پاتې دي زیتي یو بیرغ د افغانستان جوړېده
اکثره کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیږي د پکتیا اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د اولادونو نومونه یې دته نه دي ورته خو مانادار دي
مثلا زما نوم نجیب دی یو زوی مې وایس نومېږي بل زوی مې همایون او خالد حامد
او لورګان
او لورګان نشم ویلی
نمونه نه اخلي
نه هم نمونه آریا و رویا نمونه
اول اول دیوالی و نوختل
چیمه راست دفتن سوال
چه فکر که دیو خنوم انتخاب سمره پیر سری باندی خلگی
طبعا خنوم چیوی سرای دوم خجالت نو باسی که خراب نمی نو سرای اما طولانی که خجالت ورکی
پا ماشون باندی خ او ماندار نمکنه خودل چی لروانی پلاو هم زوریگی ده کابل پا هنتون استاد آریانا وای چی غیر مناسب نم دوم را بعد سر لدی چی بیا اغوی درس هم سم نشیزده کولی
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی هماغه نوم باید کیښودل شي کیدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي مګر په هغه وخت کې نور له رواجه لوېدلي وي که دغه نوم ښه نوم وي ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي دا ماشوم پرې ویاړي او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح یا خدای مکه معنا یې څه ښه نه وي بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي ځان بې جرته احساسوي مکتبونو کې په پوهنځیو کې حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي یو نوم چې لږ هم له مود نه پخوانی وي بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرتۍ یا د کمترۍ احساس کوي فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی او همدغه بې جرتۍ د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي فکر کوي چې زه تر نورو بېرته پاتې یو څوک یم په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغېز لري که چېرته نوم یعنی منفی اړخ یې ډېر وي که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا کوم غلط نوم نه وي خو له دوده به لوېدلی وي شخص د کمترۍ احساس کوي او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره کله چې انسان ځان کم محسوس کړي هغه د ژوند په هره برخه کې بېرته پاتې کیږي نوم د معنا په لحاظ وسنجوي نوم له وخت سره سم کېدی
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي دینی عالم نورالله کوثر نه مو پوښتلي
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات داسې نومونه زیړګلو تورګلو خړګلو داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو وخت ډېر وران نوم زه نه غواړم نوم یې واخلم په حاضري کې د جنۍ نوم و کلم چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا یو ډېره ښکلې جنۍ وه خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پېښی و یو رقم احساس د خجالت وکړې ځکه زه لومړی ځل د غو صنف ته ورنوتلی وم نو دا داسې نوم باید ونه وښودل چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله او عبدالرحمن دي دا ښکلي نومونه دي د ښځو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو د ښځو
لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي رومیسا بن مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر اسلام هغې نه منم کړی، شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه، دا مبالغې نوم ده، دا خو یقینا دا د خدای نوم ده. او دا رقم د ټول نړۍ واکمن ټول واک داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري، نه باید سړی کېږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. کار، خدمات، ارمان، احساس، دا هر څه اوس د موډ لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمات، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کله خپل کارونه پاک لاره ته وای؟
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوند دیونو 50 کاله وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوند دیو نو خامخا به یې وویني، او که خدای مکرم مړه شوي وو نو بیا به یې موږ د قبر شناختې ور وټکوو او بیا به ورته ووایو چې موږ خپلې ژمنې پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی؟
ځکه چې تاسې وینئ چې دا ډېر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم څیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوې.
د سلو افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي؟
نه، حساب له یو پیلي او مخپورته ځي. د همدغه منطق پر بنا موږ هم مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل مدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخت لاسیږي او بیا نور خلک راځي چې کېده شي غوی د تاسو له منطق سره مخالف وي.
موږ امیدواره یو چې له منځه به نه ځو، موږ به بیا هم کامیابي.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
که مو عمر اجازه درنه کړي
راکوي. قدرت ډیر کافر شی دی. قدرت د سړي عمر اوږدوي. موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو، او 50 کاله وروسته به دا عمله ډېره ښه آینده ولري. ډېر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډېر مرفه ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي، او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرفه ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډېر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونه په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو 10 تنو بیکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، 8 تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو 2-3 د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړې وي، تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلی مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو. موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو. پام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېدو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې تیره ورځ د کوډ سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلېدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
نه چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله په ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او د ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، صلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کېږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښې به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښو خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا اوبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم، د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب، ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برخه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب.
ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځ کې نوشه جان کسب
مهین صاحب خیر بسې دموګم څو دانې پسونه او غیان قربانی کړي وو ما ته خو سپیشل د خرڅې قربانی کړي و خو نصیب مې نه و پکې خوخه مې ونه خوړه
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندۍ لره کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای
ښه وایه خو زه د یخچال خوښه نه خورم
ښه صاحب وزیر صاحب خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم تیر اختر مو مبارک شه
مننه معین صاحب
وزیر صاحب د قربانۍ غوښه خوند درک کنه
که رښتیا درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جک شوی نو له غوښې نه پرهیزم هیڅ مې نه ده خوړلې
دا څه وایې صاحب
رښتیا وایم
او خفه شوم صاحب کنه ما خو څو پسونه قربانی کړی و د یو پسه همداس یو سلامت ورور می درولېګ ما ویل چې وزیر صاحب ته کباب پوخ کی
مهین صاحب ولی بل څو غریب درته معلوم نسو چې ما ته دراولې جله ما په خپل څو دانه پسونه غویان او خوشم قربانی کړی و
صاحب غوختل مې خپل اخلاص درته څرګند کوم کنه پویګم چې تاسو هم ډیر مالونه قربانی کوی هر وزیر څو پښتمړه او څو نسل ژوندۍ لري او دغه ټول لپاره قرباني کوي
او ته هیڅ ځان د پښتنو لپاره نه خلاص کړ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر ستاره مینی مسکای ساس او زه نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4